ne yapacağız?
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
درنو اوریدونکو شپږ بجې شوې په رواني اوسط کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو. په پیل کې هم لنډ خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي په کندهار ولایت کې په نشه یي موادو د روږدو کسانو د علاج سل بستریز روغتون بیا رغولی او بدل کړی. د ملګرو ملتونو اړوند دې ادارې پر خپل ټویټر خبر ورکړی او ورسره لیکلی دي چې دا کار یې د اروپایي ټولنې په ملاتړ ترسره کړی. ډبلیو ایچ او وایي دا روغتون یې له هغو کسانو سره چې له احتیاط څخه د خلاصون په حال کې دي د مرستې لپاره جوړ کړی. دې سازمان له مرستندویانو څخه مننه کړې چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د کارولو له کبله د ناروغیو په علاج او د ذهني روغتیا په برخو کې مرستې کوي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سلاکار مولوي عبدالجبار وایي چې پوهنتونونه د نجونو منلو ته چمتو دي، خو دوی د خپل مشر امر ته سترګې په لاره دي، ځکه د نوموړي په وینا په دې اړه وروستۍ پرېکړه د ملا هیبت الله خونزاده په لاس کې ده. ښاغلي جبار چې له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره یې خبرې کولې نه دي ویلي چې دا پرېکړه به څه وخت وشي. نوموړي ویلي چې د طالبانو مشر امر وکړ چې پوهنتونونه دې بند شي، بند شول، او کله یې چې د خلاصولو امر وکړ نو په هغه ورځ به خلاص شي. په تېرو دوو کلونو کې طالبانو لومړی له شپږم ټولګي پورته زده کوونکي له زده کړو بې برخې کړې او بیا د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم بندې کړې، خو په دې ټوله موده کې په وار وار ټینګار کړی چې دا کار موقتی دی. د افغانستان کرکټ بورډ هندي کرکټر ملي پرادیف کمار میوادا د هیواد د ملي لوبډلې د توپوهنې د روزونکي په توګه ټاکلی. کرکټ بورډ پرون په یو بیان کې ویلي چې میوادا په سریلانکا کې د افغانستان روزنیز کمپ ته رسېدلی. څو افغان لوبغاړو ته له پاکستان سره د یو ورځنیو لوبو د چمتووالي په چاره کې روزنه ورکړي. د کرکټ بورډ بیان زیاتوي چې میوادا د روزونکي په توګه ډېره تجربه لري. هغه د هند د حیدرآباد د ایالتي ټولنو د لوبډلو، د سنگ لوبډلې او د جمو او کشمیر د کرکټ د ټولنې لوی روزونکی پاتې شوی. په منځني ختیځ کې د لویدیځو هیوادونو په ملاتړ میشتو سمندري ځواکونو هغو کښتیو ته چې له هرمز تنګې څخه تیریږي خبرداری ورکړی چې د ایران له سمندري اوبو تر وسې لرې سفر وکړي څو د ایران لخوا ولجنه شي. دې ته ورته خبرداری د روان کال په پیل کې هرمز تنګې ته نږدې د دوو ټانکرونو له ولجه کېدو مخکې هم ورکړل شوی و. په داسې حال کې چې متحده ایالات او ایران هغې احتمالي معاملې ته نږدې شوي چې له مخې به یې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د ایران شتمنۍ د 5 ایرانی الاصل امریکایي بندیانو د خوشي کولو په بدل کې آزاد شي. پرونی خبرداری ښیي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سمندر کې کړکیچ لا هم پر ځای پاتې دی. او د افریقایي ټولنو اقتصادي ټولنه په پام کې لري چې نایجر ته پارلماني کمیټه واستوي څو د کودتا له پوځي مشرانو سره وګوري. دا خبر د پارلماني ویان پرون رسنیو ته ورکړ. د نایجر پوځ تیره میاشت ولسمشر محمد بازوم بندي کړ او قدرت یې په خپل لاس کې واخیست چې دا کار یې نړیوالو قدرتونو وغنده او د پوځي اقدام ګواښي وکړ، خو دوی په عین حال کې وویل چې غواړي روان کړکیچ له سوله ییزې لارې حل شي. د نایجر نویو پوځي واکمنو له دې مخکې د افریقایي دولتونو د ټولنې، امریکا او نورو هیوادونو هڅې رد کړې دي چې ورسره د افریقا په ساحل سیمه کې د دې کړکیچ ته پراخېدو احتمال زیات شوی. خبرونه مو واورېدل، په روانه خپرونه کې به واورئ. پښتانه افغان کډوال چې له غیر قانوني لارو برېټانیا ته روانو په سمندر کې ډوب شوي او مړ شوي.
دا خو ډېر د خوښوونکي خبر دی چې د ډېر زیات افغانانو چې دا په کښتۍ کې وژل شوي.
د طالبانو یو چارواکي ویلي دي چې په پوهنتونونو کې د نجونو د بیا منلو لپاره هر څه تیار دي، خو یوازې د خپل مشر امر ته سترګې په لاره دي. د دې ترڅنګ واورئ، د پاکستان تحریک انصاف ګوند د هیواد له نومان سرپرست صدراعظم څخه غوښتي چې عادلانه ټاکنې وکړي. په روانه خپرونه کې د لوبو له میدان خپرونه هم درته لرو، که راسره وی وابه اورئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوسم راپورنه شپکتن افغان کډوال چې لغیر قانوني لارو برېټانیا ته روانو په سمندر کې ډوب شوی او مړ شوی دی. د 10 کال کې د چ برېټانیا او د اروپا نورو هیوادونو ته په قاچاقي لارو د کډوالو پتلو کې زیاتوالی راغلی او ورسره په دې خونړیو لارو د مړینو موارد هم زیات شوي. د طالبانو حکومت د وروستي راپور له مخې په تېر یو کال کې له بهره د 200 افغانانو مړې هیواد ته راوړل شوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
فرانسوی چارواکو پرون خبر ورکړ چې د فرانسې او برتانیا ترمنځ سمندرګي کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې شپږ کسان مړ شوي دي چې د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې ټول افغانان دي. دا افغانان له فرانسې څخه په غیر قانوني لاره برتانیا ته روان وو. د دوی کښتۍ چې د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د خبر له مخې تقریبا 15 سپرلې درلودې د برتانیا په چنال یا مانش سمندرګي کې ډوبه شوې او چارواکو د کښتۍ د ورکو مسافرو د موندلو لپاره هڅې پیل کړې دي. د فرانسې د ساحلي ښار بولون مرستیال څارنوال فلیپ ساباتیر فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې شپږ واړه مړه شوي کسان افغانان دي او عمرونه یې د 150 کلونو ترمنځ وو. د نوموړي په وینا د کښتۍ پاتې سورلۍ هم له څو سودانیانو پرته نور تقریبا ټول افغانانو او ډیری لویانو، خو ځینې کم عمره کسان هم پکې وو. د برتانوي او فرانسوي چارواکو د څرګندونو له مخې د دې کښتۍ 90 سورلۍ ژغورل شوي دي چې له دې ډلې 48 تنه د فرانسې ساحلي ګاردانو او 14 نور د هغوی برتانوي همکارانو ژغورلي. د چارواکو په وینا کښتۍ پرون سهار وختي د فرانسې شمالي سواحلو ته نږدې ډوبه شوه. پرون ماسپښین چارواکو ویلي و چې تر لسو پورې کسان تری تم دي، خو د فرانسې د ساحلي چارو ادارې وروسته وویل چې یوازې 2 کسان له درکه دي. د پلټنې په عملیاتو کې د فرانسې 3 کښتیو، یو هلیکوپټر او یو الوتکه او د برتانیا 2 کښتیو برخه درلوده. د برتانیا د کورنیو چارو وزیر سویلا بریورمن پر ایکس ټولنیزه شبکه یا پخوانی ټویټر پر دې پیخه خپګان خودلی او د فرانسې صدر اعظم الیزابت بورن هم پر خپل ټوټر د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ څرګندولو ترڅنګ د ژغورونکو ډلو عملیات ستایلی دي. د اوټوپیا شپږ 50 په نوم خیریه ټولنې په سواحلو کې ځپونکي اقدامات د دې تراژیدۍ علت بللی او فرانس پرس ته ویلي دي چې پر دې لاره د قانوني تګ راتګ پر وړاندې خنډونه له غیر قانوني لارو د کډوالو د تلو ګواښونه زیاتوي او خلک دې ته اړ باسي چې انګلند ته د تلو لپاره پر خطرناکو لارو لاړ شي. د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي موضوع اوس نه یوازې په برتانیا بلکې په نورو اروپایي هیوادونو کې هم د سیاسي اجنډا او سر کې ده. د ګارډین رسپانی د راپور لمخې د اروپا د پولو او ساحلونو ادارې د جمعې په ورځ وویل د سګنی کال د جنوري او جولای میاشتو ترمنځ اروپا ته په غیر قانوني مهاجرتونو کې په سلو کې 14 زیاتوالی راغلی، خو ټول کډوال خپلو منزلونو ته ژوندي نه رسیږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت د کلنی راپور لمخې په تیر یو کال کې د هغو افغانانو چې بهر ته کډوال شوي د 800 کسانو مړي بیرته هیواد ته راوړل شوي دي.
و موریدل چې د فرانسې او برېټانیا ترمنځ سمندرګي کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې شپږ کسان مړه شوي چې د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې ټول افغانان دي. دا کښتۍ چې د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د خبر له مخې تقریبا 15 سپرلې لرلې د برېټانیا په چینال یمن سمندرګي کې ډوبه شوې او چارواکو د کښتۍ د ورکو مسافرو د موندلو لپاره هڅې پیل کړې. په داسې حال کې چې برېټانیا او نورو اروپایي هیوادونو د غیر قانوني کډوالو د منلو په برخه کې سخت قوانین وضع کړي، ولی لا هم افغانان په خطرناکو لارو د هیوادونو ته ځي. احمد تکل په دې اړه په لندن کې د کډوالو د حقونو له یو فعال ګلولي پسرلي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې ولې لا هم افغانان په قاچاقي لارو کډوالۍ ته زړه ښه کوي.
تر اوسه پورې افغانان ډېر زیات شمېره کې انګلستان ته راځي. څوک چې افغانستان حکومت سکوت وکړ هغې نه بعد تقریبا په 2013 کې 80 افغانان په کښتۍ کې راغلي وو. په دې کال کې 8000 نه زیات، تقریبا 100% نه زیات پکې زیاتوالی راغلی دی. او که څه هم د برتانیا حکومت د افغانانو لپاره یو ریسټلمنټ پروګرام لري، د قانوني راتلو هغه پینځه خلک د کال راولي هغه نه دي توانېدل تقریبا یو پینځه شو زر خلک په پاکستان کې اوس هم لا په انتظار دي او ډېر خلک نسي کولای چې هغه ته عریضه وکړي. هغه باید د یو سی آر له طرفه یا د برتانوي ادارو له طرفه هغه ته ریفرس یا هغه حکومت ته ورپېژندل سي. نو اوس هم ډېر زیات افغانان راځي، د افغانانو شمېره مخکې نه ډېر زیات سوی، مخکې چې وو ایرانیان او د سومالیا او نورو ځایو د عراق او د سوریا خلک به ډېر زیات، اوس د افغانانو شمېره ټول نه زیاته ده د برتانیا د غیر قانوني راتګ په برخه کې بدبختانه. او دا خو ډېر د خوشنونکي خبر ده چې د زیات افغانانو چې دا په کشته کې وژل شوي.
پسرلی صاحب، د برتانیا حکومت مخکې پریکړه کړې او په خبرونو کې راغلی و چې هغه کډوال چې په غیر قانوني لارو باندې د هیواد ته ځي رواندا افریقایي هیواد ته استوي. خلک دغه افغانان چې تر اوسه هم برتانیا ته ځي له دې پریکړې خبر نه دي، او که حتی دې ته هم چمتو دي چې رواندا ته ولاړ شي.
برتانیا خدا پریکړه کړې و قانوني پاس کړې چې خلک څوک غیر قانوني راسي هغوی ته به اسالم یا پناه نه ورکوي، او امکانات سره چې بندیان کې او رواندا ته ولېږي. هغه هم تر اوسه پورې په دې دا قانوني تطبیق کړې تر اوسه نه دی. که څه هم دوی غواړي چې خلک رواندا ته ولېږي، هغه خبر په ستره محکمه کې بنده پاتې ده.
مننه. او وروستۍ پوښتنه پسرلی صاحب دا ده چې د برتانیا او فرانسې په ګډو سواحلو کې د دغو کډوالو د مخنیوي لپاره ډیر کلک تدابیر نیول شوي دي، ډیر جدي دي دا تدابیر. حتی دغه جدي اقدامات او تدابیر هم برتانیا ته د افغانانو د تګ مخه نشي نیولای.
برتانیا او فرانسې ډیر په دې باندې مصرف او د امنیت په برخه کې سره اګریمنټونه کړي چې افغانان یا نور مهاجرین د فرانسې نه برتانیا ته غیر قانوني رانه سي خو په دې کې نه توانېدل. که څه هم دلته خلک له وټلو باسي په کشتیانو کې یا د ملټری د آرمی په ځایو کې ځای ورکوي، خو بیا هم دینه خلک نه ویریږي نه ډاریږي او بیا هم راځي. نو دغه یو بدبختي سره موږ مخامخ یو په برتانیا کې چې حکومت او قانون ټول شان د مهاجرینو په خلاف دي، خو وطن کې حالات داسې چې خلک هغه څه چې چې دی یا کې داسې معلومات هم لري یا معلومات لري وای چې توکل په خدای څه چې کیږي هغه بکیږي.
د کډولو د حقونو له یو فال ګل ولی پسرلی سره مرکه اوریدله چې د فرانسې او برېټانیا ترمنځ په سمندرګي کې د شپږو افغانانو د ډوبېدو په اړه خبرې کولې.
azadiradio.com
د طالبانو یو چارواکی ویلی دی چې په هانتونو کې د نجونو د بیا منلو لپاره هرڅه تیار دي، خو یوازې د خپل مشر امر تستری په لاره دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سلاکار لاسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې دا څرګندونه کړې، خو هغه ویلي چې دوی نه پوهیږي د دوی مشر به د حکم څه وخت ورکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت یو سلاکار مولوی عبدالجبار وایي چې پانتونونه د نجونو محصلانو منلو ته تیار دي، خو د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده فرمان ته سترګې په لاره دي، ځکه د نوموړي په وینا په دې اړه وروستۍ پریکړه د هغه په لاس کې ده. ښاغلی جبار چې له اسوسیټډ پریس خبري اژانس سره خبرې کولې دا ونه ویل چې دغه پریکړه به څه وخت وسی، خو هغه زیاته کړه چې د طالبانو لوی مشر امر وکړ چې پانتونونه دي بند سي، بند سول او چې د خلاصولو امر یې وکړي نو په هغه ورځ به بیرته خلاص شي. نوموړي زیاتوي چې طالبان دا هر څه په دې خاطر کوي چې د خپلو مشرانو د اوامرو تابعیت کوي. مولوي عبدالجبار دا یادونه هم کړې چې د طالبانو ټول مشران حتی وزیران یې د نجونو د تعلیم او تحصیل پلویان دي. مولوي عبدالجبار چې وایي له ملا هیبت الله خونزاده سره یې د روسانو پر ضد یو ځای جهاد کړی و. اسوسیټډ پریس اژان صدا هم ویلی دی چې له خپل لوی مشر سره یې و اته کاله مخکې لیدلی دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم پخوا ویلي و چې د پانتونونو بندول د ښځو او نارینهوو د ګډو ټولګیو د مخنیوي لپاره یوه اړتیا وه. هغه دا هم ویلي و چې د ده په نظر د پانتونونو ځینې مضمونونه د اسلام له اصولو سره په ټکر کې دي. ندیم ټینګار کړی چې په پانتونونو کې د نجونو پر تحصیل بندیز تر اوسه هم تر امر ثانی پورې پر ځای پاتې دی. د لوړ زده کړو سرپرست وزیر په پانتونونو کې د نجونو پر تحصیل بندیز موقت بللی و او ویلی و چې هر کله د جامو او درسي موادو د څرنګوالي په څیر د نجونو اړوند ستونزې حل سي نو پانتونونه به بیا پرانستل سي. مولوي عبدالجبار وایي که د نجونو پانتونونه دي که ښوونځي هلته هر څه مخکې له مخکې چمتو دي، خو یوازې وختونه شایي بدل سي. داسې چې د مثال په ډول هلکان سهار او نجونې ماپښین درسونه وایي یا برعکس. د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت سلاکار دا څرګندونه داسې مهال کوي چې پر افغانستان د دوی د واکمنۍ دویمې کلیزې ته یوازې دوه ورځې پاتې دي. په تیرو دوو کلونو کې طالبانو لومړی له شپږم ټولګي د پورته ټولګیو زده کوونکي له زده کړو بې برخې کړې او بیا یې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم بندې کړې، خو په دې ټوله موده کې په وار وار ټینګار کړی چې دا کار موقتی دی.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې د خبریالانو د نیولو لړۍ روانه ده چې د بیان پاتې ازادي هم ورسره تر پښو لاندې کیږي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون د څلورو نیول شویو خبریالانو د خوشی کېدو غوښتنه هم کړې. جزئیات په دې راپور کې.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون IFG وایي په افغانستان کې د خبریالانو د نیولو څپه د رسنیو لږ پاتې ازادي هم تر پښو لاندې کوي. IFG د اګست په 11مه په خپل ویبپاڼه کې په دې تړاو په یو خپره شوي اعلامیه کې په افغانستان کې د خبریالانو د ناڅاپه نیولو په اړه چې په کندوز، ننګرهار او پکتیا کې ترسره شوي ژوره اندېښنه څرګنده کړې. دا په داسې حال کې دی چې د خبریالانو د یو شمېر ملاتړ بنسټونو په حواله په پکتیا کې د آریانا ټلویزیون خبریال حبیب الله سوراب، په ننګرهار کې د کلید رادیو د دفتر مسول فقیر محمد فقیر زئی او د دغه رسنۍ خبریال جان آغا صالح، په کندوز کې د سلام وطندار رادیو سیمایز خبریال حسیب حساس هغه کسان چې له تیرې پنځشنبه راهیسې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. دغه شان په غزنی کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر دولتي اژانس خبریال سید وحدت الله عبدالی هم د تیرې اونۍ له پیل راهیسې د طالبانو په بند کې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو د سرچینو په حواله ویلي چې ښاغلی ابدالي د خبریالانو اړوند کومې قضیې په تور نه دی نیول شوی، خو د طالبانو حکومت د څلورو نورو خبریالانو د تورونو په اړه څه نه دی ویلي. د خبریالانو د نړیوال فدراسیون په اعلامیه کې دغه سازمان د عمومي منشي مرستیال ټیم داوسن په حواله راغلی، تیرې دوو کلونو کې په افغانستان کې خپلواکې رسنۍ په سیستماتیکه توګه کمزوره شوي او یرغمل شوي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون د څلورو خبریالانو سمدستي خوشي کېدو او په افغانستان کې د رسنیو تضمین لپاره د مثبت ګامونو د پورته کېدو غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې د وسلوالو جګړو د موقعیت او پیښو د معلوماتو پروژې یا ICLED په خپل راپور دوه کلن سپکاوی په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ملکي وګړو په نښه کول کې ویلي چې د رسنیو سازمانونه باید د طالبانو لخوا د سانسورولو او خپل سرو نیولو په وړاندې د طالبانو سره مبارزه وکړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته رسنۍ چاپریال په ډراماتیک ډول بدل شوی او 50% رسنۍ تړل شوی دي. راپور کې دا هم راغلی چې د طالبانو په واکمنۍ کې خبریالان لګڼو فزیکی ګواښونو سره مخ شوی دي. ICLED د کابل له سقوط څخه د 2023 کال د جون تر میاشتې پورې د خبریالانو او د رسنۍ د کارکونکو په وړاندې له 70 څخه ډېرې پیښې ثبت کړې دي چې په خبرې له 30% څخه زیاتې پیښې د طالبانو په وسیله ترسره شوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې اوسېدونکو یو شمېر خبریالان هم ای طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ژورنالیزم له ستونزمنو شرایطو شکایت کوي. مراوات په کابل کې د یوې رسنۍ کارکونکې ده. د ازادي رادیو ته وویل له تیرې دوو کالو راهیسې د خبریالانو ستونزې نه یوازې دا چې کمی شوي نه دي، بلکې لا ډېرې شوي دي.
زمانی که به طرف دفتر میایم یا در جریان کار
زی چکل دفتر تزم میام در کار پچیریم که تل تر او اندیخ نرست روی چکم پیخ اوندشی نه واسی زبا که کورانی می هم رتن دیخ منوی زما کورانی ما دفتر ترسوی او بیرتا میل دفتر کور تگی زتیر او دو کلون رهیسی نه واسی دا چه درسن نیو خورانی دستونزی ندی کمی شوی بلکه او رستر بلی دیری شوی دی زخپلا تصمیم لرم حیوات پریک دازه دا دیو فرد پتوگه کلا چی توک چیری مسون نوی نو کار کول عمل تا هیچ مانا نلر.
په کندهار کې اوسیدونکو یو خبریال هم چې نغواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل
طالبان واکمنی ژورنالیزم کار ډیر ستونزمن سوی ته یو راپور د پاره چې په ټولنې کې واقعا هغه راپور ته ضرورت سوی دی چې موږ پر هغه کار کړی ته تر استخبارات تر ادارې پر یو زموږ شکه سوی د حوالته موږ ساتونه بندي سوی یو کارونه به حد ونځه سخت سوی ځکه چې څه چې ضرورت دی پر هغه اساس کې غوړ موږ مختبل سو حتما باید موږ استخباراتي ادارې اسلامي امارات موږ تر تعدید لاندې راولي. هغه څه چې دی وعده کړی ده چې خبریالان د اطلاعات فرهنګ د خوا واغو ته رسیدګي کېږي متاسفانه هغه رقم نه ده. استخبارات ډېر دخیل کېږي او دخالت کوي.
د د طالبانو حکومت لویندویانو زبی الله مجاهد او بلال کریمی مو د خبریالانو د نړیوال فدراسیون د غوښتنې او د خبریالانو د ادعاو او شکایتونو په اړه وپوښتل، خو دوی د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې دی چې د بې پولي خبریالانو نړیوال سازمان هم په خپل راپور کې ویلي و چې د 2021 کال اګست میاشتې وروسته د 12,000 خبریالانو له ډلې 2/3 برخه د خپلو دندو پرېښودو ته اړ شوي دي، چې په سلو کې 80 ښځینه خبریالانې دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د نورو محدودیتونو تر څنګ د خبریالانو وهل، ټکول، سپکاوی او نیول هغه څه دي چې خبریالان ورسره مخ دي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د هیواد له نومان سرپرست صدر اعظم څخه غوښتي چې عادلانه ټاکنې وکړي. په مشرانو جرګه کې د بلوچستان ایالت استازی انورالحق کاکړ پرون د نوي سرپرست صدر اعظم په توګه ونومول شو. سرپرست حکومت په داسې حال کې چې پاکستان له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی، باید په دریو میاشتو کې دننه ملي انتخابات ترسره کړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د سرپرست صدر اعظم څوکۍ ته لنومول شوی انوار الحق کاکړ څخه غوښتي دي چې عادلانه انتخابات ترسره کړي. 25 کلن سناتور انوار الحق کاکړ چې د بلوچستان ایالت دی او په سیاسي ډګر کې ډیر پیژندل شوی شخصیت نه دی، پرون وروسته له هغه د دې دندې لپاره ونومول شو چې صدر اعظم شهباز شریف او مخالف مشر راجا ریاض موافقه پرې وکړه. د کاکړ دنده به پر انتخاباتو سره نوي. د تحریک انصاف ګوند بندیوان مشر عمران خان په دې انتخاباتو کې ګډون نشي کولای، ځکه د فساد په قضیه کې له حبس او نقدي جریمې سره یو ځای د 50 کلونو لپاره په انتخاباتو کې د هغه پر ګډون بندیز ولګېده. د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی چې اوس مهال د عمران خان پر ځای د ګوند مشري کوي، پرون په یو ټلویزیونی مرکه کې وویل که د انتخاباتو د اعتبار په برخه کې شکونه رامنځته شي، نو سیاسي ثبات به چې د اقتصاد لپاره خورا مهم دی رانه شي. اقتصادي ثبات د پاکستان لویه ستونزه ده، ځکه د دې هیواد اقتصادي رغونه داسې مهال چې د پیسو نړیوال صندوق یې د پور غوښتنه رد کړې په یو ډیر حساس حالت کې ده. انوار الحق کاکړ به د داسې یو حکومت مشري کوي چې دنده به یې د انتخاباتو په پایله کې د نوي حکومت د انتخاب تر وخته روان اقتصادي بحران څخه د پاکستان رایستل وي. د پاکستان د اساسي قانون لمخې د انتخاباتو مشري باید یو بې پرې حکومت وکړي او انتخابات باید د پارلمان لمنحلې دورسته په نوي ورځو کې چې لر روان نومبر میاشتې سره سمون لري ترسره شي. انوار الحق کاکړ د پاکستان په مشرانو جرګه کې د یو خپلواک غړي په توګه ثبت دی، خو د کورنیو رسنیو د راپورونو لمخې د بلوچستان د عوامي ګوند غړیتوب لري چې تر ډیره له پاوت سره نږدې جریان بلل کیږي.
خبرونو ور اخوا
اوس هم څونو راپورونه. په تیرو دو کلونو کې د انجونو پر تعلیم او تحصیل بندیز او د هیواد په تعلیمي نظام کې د بدلون هڅو جدي بحثونه راپارولې دي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته انجونې ښوونځیو او همدا ډول محصلانې پوهنتونونو ته له تګ څخه منع کړې، خو ویلي دي چې غواړي د هیواد په درسي نصاب کې بدلون راولي او په عین حال کې د ټول افغانستان په کچه د دیني مدرسو د پراخې شبکې د رامنځته کولو د پلان خبره کړې. په دې تفصیلي راپور کې په هیواد کې د دیني مدرسو د جوړولو لپاره د طالبانو هڅو، د هغو اغیزو او د هیواد اوسنیو اړتیاو ته پام سره د کارپوهانو نظرونو ته کتنه شوې چې تاسو اورېدو ته رابولم.
مدارس جهادی در مجموع به سطح افغانستان در 24 ولایت که هستند.
مولوی متی الله جواد در پنجشیر ولایت در پوهنه در ریاست چارواکو څخه دی چې له ازادۍ رادیو سره خبرو کې پروان کال کې په اونابه ولسوالۍ کې د یوې جهادي مدرسې د جوړېدو خبر ورکوي.
په تعداد 1000 شاګرد میپذیره. ببینیم چې چقدر شاګرد
مو د دینی مدرسې په ټوله کې د افغانستان په کچه جوړیږي چې هر یو کې به زر تنه شاګردان نیول کیږي. ګورو چې څومره زده کوونکي جذبولای شو، څومره چې د زده کوونکو شمیر لوړیږي په همغه اندازه به استادان هم استخدام کړو.
د طالبانو په حکومت کې د پوهنې سرپرست وزیر مولوی حبیب الله آغا سکل په نورستان ولایت کې د خبرو پر مهال په هر ولسوالۍ کې د لسو مدرسو د جوړېدو سپارښتنه وکړه.
د الله یو لوی نعمت دی چې دا جهادي مدرسه دلته اسلامي عمارت درته جوړوي. د کوچنیانو د مدرسو دپاره موږ کودونه درته وو څو د مدرسې تاسو جوړوئ په ولسوالۍ کې لس مدرسې جوړې کړي په هر ولسوالۍ کې.
د طالبانو د حکومت د پوهنې د وزارت د جهادي مدرسو عمومي رئیس شیخ عبدالواحد طارق ویل دی چې سکل د هیواد په 15 ولایتونو کې جهادي مدرسې فعال شوي او طالبان ورته جذب شوي دي. دینی مدرسې د طالبانو په ایدیالوژي کې ځنګړی ځای لري. طالب یعنی د مدرسې زده کوونکی او د طالبانو ډیری غړو او مشرانو د افغانستان او پاکستان په دینی مدرسو کې زده کړې کړې دي. د طالبانو منتقدان وایي طالب چارواکي غواړي له افغانستانه د مدرنو او عصري زده کړو چې بنسټ یې څه باندې پیړۍ مخکې ایښودل شوی او د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال یې وده وکړه ټولې جرړې وباسي. د مثال په توګه دوی په تیرو دوو کلونو کې چې پر افغانستان واکمن شوي یو شمیر ښوونځي په دینی مدرسو اړولي د 940 دارالمعلمینونو او د هغو د اړوندو 198 مرکزونو دروازې بندې کړي او په کندهار کې د زده کړو نږدې 1400 ټولګي رخصت کړي چې په نتیجه کې یې شاوخوا 50,000 زده کوونکي تر ډیره له عصري زده کړو بې برخې شول. طالبان وایي چې په جهادي مدرسو کې پوځي روزنې نه ورکول کېږي بلکې اسلامي مضامین تدریسېږي. خو یو شمیر څارونکي په دې باور دي چې په 1980 لسیزه کې او له هغه وروسته د طالبانو په ګډون د ډیری افراطي ډلو غړي د پاکستان او افغانستان له دینی مدرسو څخه راوتي دي. د طالبانو منتقد او د چارو شنونکی په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی په دې باور دی چې د ښوونځیو پر ځای د دینی مدرسو جوړول د طالبانو د عمومي پالیسۍ یوه برخه ده.
هر څومره مزامین دینی زیات شي، فقه اسلامي زیات شي، شریعت زیات شي، سانسی مزامین جغرافیایی تاریخی مسائل کم کیږي. هر څومره چې مسائل اصلی یعنی ټکنالوژي اصلی کم شي، په هغو اندازه توریزم تقویه کیږي، رشد ورکول کیږي. اصلا آهسته آهسته داسې سیاست په افغانستان کې انتخاب شوی چې د مکاتبو په ځای کې مدارس بشي، د پوهنتونونو په ځای دارالحفاظ جوړ شي. دا یو عمده یو ستراتیژي سیاست ده.
محمد محق د اسلامي مطالعاتو څېړونکی په دې باور دی چې ټولنه د دومره ډیرو دینی عالمانو د جذب ظرفیت نه لري. ښاغلی محق په هیواد کې د دینی مدرسو د زیاتېدو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
افزایش بیش از حد مدارس دینی در یک جامعه سبب بحران
په ټولنه کې د دینی مدرسو به حد زیاتې دل د بحران باعث کیږي. موږ یوازې دینی مدرسو ته اړتیا نه لرو، که هرې بلې څانګې ته تر اړتیا ډیره پاملرنه او پانګونه پرې وشي نو د هغې رشتې فارغان زیات شي، داسې چې د کار په مارکیټ کې د هغو د جذب لپاره ظرفیت نه وي او چاپیریال هم اړتیا ورته ونه لري. دا په خپله په بحران کې راځي.
طالبانو لشپګم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونې ښوونځیو ته لتلو منې کړي او همدارس په پوهنتونونو کې د نجونو تحصیل بند کړی دی. د طالبانو ځینو شخصیتونو لکه د بهرنیو چارو وزارت معین شیر محمد عباس ستانکزی بیا بیا د نجونو د تعلیم پر اړتیا ټینګار کړی، خو داسې ښکاري چې د هڅو ځای نه دی نیولی. پر عصري زده کړو د طالبانو بندیزونه د دې باعث شول چې د بیلابیلو سیمو یو شمیر نجونې دینی مدرسو ته مراجعه وکړي. لدې ډلې د هیواد له مرکزی سیمو څخه یوې ځوان انجلۍ چې د طالبانو له ویرې نه غواړي خپل نوم افشا کړي ازادۍ راډیو ته وویل
ما یکم شری دیگه ما شامل درس مدرسه شدیم.
زه او خور می پیوی مدرسه کې شامل شویو. حال ته باید څلور کاله درس وایو او وروسته لدی چې د مولیانو په توګه فارغ شو نو د استادانو په توګه مو حال ته جذبوي. خدا د دې دلیل نشي کېدلی چې باید په جبري ډول دینی مدرسې ته لاړ شو او د عصري زمانې له ټکنالوژي څخه لرې پاتې شو.
طالبانو د 1990 او 2000 لومړی کال ترمنځ په خپل لومړی ځل واکمنۍ کې هم د نجونو پر زده کړو او تحصیلاتو بندیز لګولی و. د اسلامي چارو شنونکی صلاح الدین سعیدی وایي نننۍ زمانه د ښځو او نارینه وو بې توپیره زده کړو ته اړتیا لري.
د اسلام نه دفاع په علم او پوهه کېږي، په مدرنو علومو کېږي، په ساينس کېږي، په کمپیوټر کېږي. د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په غزواتو کې خزه اشتراک کړی دی، د نرس او پرستاری وظایف اجرا کړی دی. د علم او پوهې زده کړه په مسلمانانو باندې بدون د تفکیک وجیبه ده، فرض عین ده.
ولې طالبانو په تیرو دو کلونو کې له شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې دي خو د دینی مدرسو شمیرې زیات کړی؟ دې پوښتنې ته د جواب موندلو لپاره مو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت چارواکي بیا بیا وپوښتل، خو هغوی د دې راپور د جوړېدو تر وخته خبرو ته حاضر نشول.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
هم دا ډول د ازادي راډیو خبرونې زموږ د ویبپاڼې له لارې ازادي راډیو ټیکی کام څخه هم اورېدلی او لوستلی شئ، او که ټولنیزې شبکې کاروئ نو په فیسبوک، انسټاګرام او هم دا ډول په ایکس یا پخوانی ټویټر پاڼه کې د ازادي راډیو پاڼې پیدا کړئ، تعقیب کړئ. له دې لارې هم کولای شئ هغه څه چې خپرېږي تاسو ته در ورسېږي. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدانه خبرونه واورو، یو ځل بیا د خبرو